درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بې ساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بې ساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښت لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده، حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دی چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغوښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن و او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پېښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګي ته نږدې په لویه لاره کې وشوه. سربیا لویدیځې اروپا ته د تلونکو پناهغوښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 100000 پناهغوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي، نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 1000 کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنګېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکې او توغندي شند کړي چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بلې خوا روسي چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د 60 بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسي چارواکو ویلي لشتر لږه 2 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی یوې بې پیلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري اژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدلې دی. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه د دغه توغندي د لګیدو په پایله کې لس تنه وژل شوي وو. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي چې د 18 تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې 4 وسلوال ووژل شول. د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچیرې دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره نه نصبیږي، نو ګټه یې څه ده؟ یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. له بلې خوا افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي دا کار دې ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ورسره ضایع نه شي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د مرکز مشر احمد ضیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د عصري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. د غب خبره د پروسه څو کال وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو، خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. ښاغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګریز توکي باید سکنر ته داخل شي، خو که چیرې داخل نه شي د ګمرکي عصري بڼه به وي خو فعالیت به یې له فساده ډک وي.
ډېر کلونه پخوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلمللي دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچیر دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی، نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خدای ویلي د سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. که چیرې د سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډېرې ګټې لري.
پرته له دې چې مال ښکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت یو غړی په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانه، مثلا د سیګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجاتو او میوجاتو وخت ضایع نه شي او دغه کې دغه تایم راهلي زر تر زره خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ نه تیر شي.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه په تیر وختونو کې په فساد کې ښکېل و. ویل کېږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې 143 میلیونو ډالرو په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علی السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علی السلام او نمرود وایو. ابراهیم علی السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علی السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علی السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علی السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک او روزي راکوي. کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علی السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علی السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بت خبرې نسي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود